د مشال ریډیو اردوونکو مینه او سلامونه درته وایم. زه بشیر گواهیم د ایوی بجې په خبرونه کې مو هرکلی کوم. د ایوی څخه تر ایوی نیمې پورې تاسو ته ځینې رپورټونه وړاندې کوو او په باقي پاتې نیمه ګنټه کې به تاسو یوه اونیزه خپرونه د مشال ریډیو مجله اورئ. نو هیله ده چې راسره پاتې شئ. لومړی به محمدالله تاسو خبرونه
السلام علیکم. لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. د بلوچستان په چمن خار کې په یو بمی چاودنه کې درې کسان وژل شوی دي. افغان ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د سولې لپاره یو نوی پلان وړاندې کړی دی او ناتو ویلي دي چې د روسیې بریدونه د یورو اټلانټیک سیمې د امنیت لپاره یو ګواښ دی. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې په یو بمی چاودنه کې د یو ماشوم په ګډون درې کسان وژل شوي او دیارلس نور جوبل شوي دي. په خطیر مخام د چمن د لیویز د دفتر مخې ته هغه مهال وشوه کله چې د دغه ځای څخه د پولیسو یو موټر تیرېدو. د قلعه عبدالله ډیپټي کمشنر طارق جاوید منګل مشال ویډیو ته ویلي چې چاودنه د لیویز لاین مخې ته شوې ده او د لومړنۍ پلټنو څخه داسې پریښي لکه چې دا چاودنه د ریموټ کنټرول په وسیله ترسره شوې وي. د یوې پوښتنې په جواب کې نوموړي زیاته کړه چې د چاودنې باوجود به د نور کله په شان نن هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ سرحدي پوله پرانیستې وي او دواړو خواو ته به تجارتي هلې ځلې او د خلکو تګ راتګ دوام لري. تحریک طالبان پاکستان د برید ذمواري منلې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د سولې لپاره یو نوی پلان وړاندې کړی دی. یو لوړ پوړی افغان چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د مشال ویډیو افغان څانګې ته د مارچ پر درشتمه وویل چې ولسمشر امریکایي چارواکو او طالبانو ته وړاندیز کړی دی چې د سولې د لوزنامې د لاسلیک کېدو نه وروسته باید په شپږو میاشتو یا کال دننه ولسمشریز انتخابات وشي. چارواکي زیاته کړې چې ولسمشر غنی به د خپل تجویز نور جزئیات د اپریل په میاشت کې په ترکیه کې د سولې په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې ښکاره کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د ازادۍ اروپا رادیو ته ویلي چې هغوی به د وړاندیز د ارزونې نه وروسته په دغه اړه خپل نظر شریک کړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په نیمروز کې د کمال خان بند رسمن پرانیست. د پرانیستې مراسمو کې افغان ولسمشر د کابینې غړو د ملي شورا استازو او خلکو ګډون کړی و. د اوبو د تنظیم د ادارې ویان نظام الدین خپلواک وایي کمال خان بند د 9 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري. د نوموړي په خبره دغه بند به 144,000 هکټاره کرنیزه ځمکه خړوبوي او د 250 میلیونه مکټر مکعب اوبه د سپما وړتیا لري. د اوبو د تنظیم ادارې د معلوماتو پر بنسټ د دې بند جوړېدو سره په زرګونو خلکو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د هند وزیر اعظم نریندر مودي ویلي دي چې هیواد یې د پاکستان سره ښې اړیکې غواړي. دا خبره نوموړي پرون د پاکستان د ورځې په مناسبت د وزیر اعظم عمران خان په نوم په یو لیک کې کړې ده. د پاکستان ډان ورځپاڼې د یو راپور تر مخه دا لیک په اسلام آباد کې د هند های کمیشن لخوا د پاکستان د کورنو چارو د وزارت د لارې استول شوی دی. وزیر اعظم مودي لیکلی دی چې د یو ګاونډي هیواد په حیث هند د پاکستان د اولس سره د ښو اړیکو خواهش لري او د دې لپاره له ترهګرۍ نه پاک او باوري چاپیریال هم مهم دی. دا پرمختګ په داسې وخت کې کیږي چې وزیر اعظم عمران خان د مارچ پر 13مه په اسلام آباد کې یو امنیتي کانفرنس ته په وینا کې وویل چې د اړیکو بحالولو لپاره به هند ته لومړی ګام اخیستل وي. پاکستان به د کووډ 19 ناروغۍ نه د خوندي پاتې کېدو لپاره 1 میلیون واکسین د روانې میاشتې په پای کې ترلاسه کړي. د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر د مارچ پر 3مه رویټر خبری اجانس ته ویلي چې دا د چین جوړ ساینوفارم او کانسینو واکسین دي چې تر ټولو وړاندې اخیستل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې ټول یې 10,60,000 واکسین اخیستي دي او د یو شمېر کمپنیو سره د 1 میلیونه نورو واکسینو اخیستو لپاره خبرې روانې دي. او اخری خبر. ناتو ویلی دی چې د روسیې بریدونه د یورو اټلانټیک سیمې د امنیت لپاره یو ګواښ دی. د ناتو وزیرانو د مارچ پر 3مه په برسلز کې د خبرو نه وروسته په یو بیان کې ویلي چې زورور او ټولواکه قوتونه او غیر دولتي فعالین د انټرنیټ او سایبر خطرو او ټکنالوژۍ په ناوړه توګه کارولو سره په قانون ولاړ نړیوال نظام ته یوه ننګونه ده. لدی یو ورځ وړاندې د امریکا د بارانو چارو وزیر انتونیو بلینکن ویلی وو چې د مغربي نړۍ د بې ثباته کولو لپاره د چین فوزي عروج او د روسیې بریدونه داسې خطرونه دي چې د ناتو اتحاد ته اړتیا لري. دا د بلنکن برسلز ته ډومبې سفر دی چرته چې هغه د اړیکو بیا جوړولو لپاره د اروپایي ټولنې د مشرانو سره ملاقاتونه کوي. نوموړي هوټ سرګند کړی چې امریکا تر هر څه وړاندې د ناټو ائتلاف د هیوادونو سره خپل همکاري ټینګول او دغه ائتلاف بیا ژوندی کول غواړي.
اوریدونکو تاسو له احمد الله څخه خبرونه واوریدل. مشال ریډیو ته غوږی لومبی رپورټ ته بور شو. څلور ورځې مخکې په جنخیلو کې د څلورو هغو زلمیانو مړی وموندل شول چې تښتول شوی وو. د همغه ورځې رئیس جنخیلو په بنو کې د پوځي کلا مخې ته د مړي د احتجاج په توګه ایښې وای که غوښتنې ونه منل شي نو اسلام آباد ته به یو سي. د ټولو وسلوالو په ضد یو شان عملیات د وجود شوو کسانو کورنیو لپاره معاوضه او د پیښې عدالتي پلټنې د دوی غوښتنې دي. پولیس ویلی چې پلټنې روانې کړي چې دا ځوانان چا او ولې ووژل. لږ مخکې مې په دې اړه د خپل همکار عمر وزیر څخه نور تفصیل غوښت. هغه داسې معلومات راکړه.
په یعنی خلو کې د سلور وژل شو زلمیانو د وژنې پر ضد چې کم احتجاجي پر لټ دی هغه د تیرې اتوار نه چې کم پیل شوی دی لا هم دوام لري. هماغه شانتې روان دی. د عوامي نشتل ګوند صوبایي چې کم صدر دی امل ولی خان او د غرنګ سردار حسین بابک هغه هم را روان شوی دی دغه پر لټ ته ځان رسوي. د غرنګ د جمعیت علما اسلام چې کم مختلف صوبایي قائدین دي هغه هم را روان شوی دی. د پښتون ژغورنه غورزنګ مشر منظور پښتین او محسن داوړ هم تیر ورځ راغلی ول. دغه رنګ د غورزنګ نور مختلف چې کوم مشران دی هغه په دغه پرلت کې ناس دي. ورسره خو شا چې کوم شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان لکی مروت او مختلف قبایلی مشران دي دغه درنه چې کوم دی وخت په وخت راځي او دا به دستور چې کوم دی یا روانه ده. او د دې کې چې کوم سو پرې د مذاکراتو خبره ده د ځلی انتظامیه او دغه دغلطه چې کوم فوزی مشران دي دا غوي د پرلتوالو سره مذاکرات د څلور ورځو نه روان دي. خو لا هم هغه مذاکرات پای ته نه دي رسیدلی. څه نتیجې نه دي ورکړې. په دوی مذاکراتو کې په دې کې درې بنیادی غوښتنې دي چې تر ټولو لومړی چې پاغه باندې تر اوسه پورې دوی متفق شوي نه دي هغه دا چې دغلطه هر ډول چې کوم وسله والی ډلې دي د دوی په وینا چې دوی ورته ګوډ او بیډ وایي دا یو هم منظور نه دي د دې مخنیوي وای دی وشي. په دغه غوښتنه باندې چې کم دی دوی کلک ولاړ دي چې پاغه باندې تر اوسه پورې اتفاق نه دی شوی. نو په دې باندې خبرې روانې دي. د شمامت وزیر چې کم دا پی ٹی آئی صوبائی چې کم منسٹر هم دی هغه هم پرون ورغلی وو. د شپې تر نه وخته پورې د مذاکرات روان وو. خو اوس پکې تازه خبر دا هم دی چې تر 12 بجو پورې دوی دا مذاکرات چې کچرته کامیاب نشول نو د پرلتوال چې کوم مشران دی هغه دا وایي چې نن ورځ به دوی بیا هم په جاني خلو کې وي تر ماښامه پورې انتظار کوي. کنه وا بیا به سره د مړو دوی د مړو د خخولو نه انکار کړي دی. هغه هم هغه شانتي پراته دي. نو دوی بیا وایي چې بیا به سبانه دوی راضي بنو ته او بیا به سره د مړو دوی دغه احتجاجي پرلتو په خبر ته غځوي او که هلته هم د دوی غوښتنه پوره نشوي نو بیا به دوی دغه اسلام آباد ته بوزي.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پلسنی موبجو
د مشال ریډیوي مجله
په یوونی مبجا
د کرخي په غاړه
په دونی موبجو
مشال آنلاین
په درېنی موبجو
سازونه زنجیرونه
په پا پاوکم سلورو بجو
تاندې هیلي
په پا پاو باندې سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په سلورنی موبجو.
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم د اوس موږ اوري بل ریپورت ته به ورشو. دغه خبرونه چې تاسو و ذکر شو د تاسو نن اوریدل شي په دې کې ریډیو مجله چې دا غا روانه ده. خو اوس یو ریپورت ورزو. د بلوچستان په چمن کې د لویز زوکونو مخې ته شوې چاودنه کې د دریو کسانو تر وجل کې دو او دیار لسو تر زخمی کې دو وروسته څلور ټپیان چې سرسری زخمیانو کورونو ته لیږل شوي پاتې هغوی په کوټه کې تر درملنې لاندې دي. تر اوسه کمی وسوال ډلې د دې حملې ذمواري نه منلې. چارواکو دا د ریموټ کنټرول بمی حمله بللې. دوی وایي دوی توا غوښونه ورکړ شي وو او د امن ټینګ ساتلو لپاره ترتیبات هم نیولې وو. خو دوی دا نه دی ویلي چې د ترتیباتو باوجود ولې چاودنه وشوه. ایوب ترین به مو په نور حال خبر کړي.
د افغانستان په پلتا چیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې تیر ماښام هغه مهال وزورور 14 وسوه کله چې د پولیسو یو موټر پر تاج سړک باندې د لیویز لاین څخه مخ پر تېرېدو په 14 کې 14 کسان ټپیان شول. څوک چې سمدلاسه د چمن و ځای روغتون ته ورسول شول چیر چې د یو ماشوم په ګډون درې زخمیان خپل ژوند لاسه ورکړي او څلور نور معمولي زخمیان د لومړنۍ درملنې وروسته ډاکټرانو د روغتون څخه بیرته خپل کورو ته ستانه کړي دي او زیات ټپیان د نور علاج لپاره وکوټ ته راوړی دی. د 14 وروسته په ګڼ شمیر کې سرحدي عسکر د پیښې ځای ته رسیدلي او هغه سیمه د نور په لټون په خاطر ګیر چاپیره ماسره کړې ده. خو تر دم ګړی پورې څوک نه ونیولې او نه هم ویډلې د دغه وروستۍ 14 ذمېداري په غاړه اخیستې ده. د 14 څخه د پولیسو د موټر سره سره و ځین نور موټران ته هم زیان اوښتې دي. خو د چمن د پولیسو ایس ایچ او په دې 14 کې خوندي پاتې شوی دی. په دې ترڅ کې د کل عبدالله ډیپټي کمشنر طارق جاوید منګل و مشالیډو ته وویل چې 14 د لیویز لاین و مخ ته سوې ده او د لمړنۍ پلټون څخه داسې بریشي لکه چې په موټر سایکل کې د پټ کړل سوی ریموټ کنټرول بم عمل دغه 14 سوی وی.
جی ہم نے صبح بھی بڑا فنکشن کیا ہے یہاں صادق کرکٹ گراؤنڈ ہے ہمارا اس میں ہم نے کیا ہے تو ہم تو اس پہ ذرا گھبرا رہے تھے اللہ نے کرا.
کل عبداللہ ڈپٹی کمشنر طارق جاوید منگل وائی چې د درویشتم مارچ د ورځې په اړه دوی ته دڑکا یا تریټس وو خو پر دې برسېره دوی د درویشتم مارچ د ورځې په مناسبت سره ټوله پروګرامونه تر سره کړل ځکه چې په صادق لوبغالی کې تر ټولو لوی دستور جوړ شوی و په کوم کې چې په ګڼ شمیر کې شاریانو ګډون وکړي. د ویبسټنې په جواب کې ډیپټي کمشنر کل عبدالله زیاته کړه چې د 14 برسېره به د امیش په ډول نن هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ سرحدي پوله خلاصه وي او د دواړو ګاونډي هیوادو ترمنځ به د خلکو د تګ راتګ تر څنګ هر ډول دواړخیز تجارت هم روان وي. پر 14 باندې خپل د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ضیا لنګو سخته خوشنۍ څرګنده کړې ده او د پیښې په اړه د ځایي چارواکو څخه رپورټ طلب کړی دی. دلته په کوټ کې په جاري شوي یو بیان کې نوموړي زیاته کړې ده چې حکومت به ډېر ژر د چمن په 14 کې تورن کسان نه یوازې ونیسي بلکې د قانون لاندې به سخته سزا هم ورکړي. د یادونې وړ ده چې 14 په داسې وخت کې وسوه کله چې پرون د هېواد د نورو برخو په ډول په سرحدي ښار چمن کې هم د درویشتم مارچ یعنې د پاکستان د ورځې په اړه غونډې او دستورې جوړې شوې وې.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واوري چې د بیان ازادۍ څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستل شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ لا روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په 3:30 او د هرې جمعه پر ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واوري.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی مشال آنلاین خبرونه تاسو ته روسته وړاندې کوو. نو هله د چې د مشال رادیو ټول خبرونه ته هم داسې پسې دوام ورکړي. تیر هفته که تاسو خبرونه اوریدلی وي نو درته معلومه شوې به چې د مومندو کورنیو د خیبر پختونخوا اسمبلی مخې ته مظاهره کړې وه. د غوزینو کورنیو د خپلو غیب کړل شوو کسانو د موندلو غوښتنه کوله. اوس دوی ګواښ کوي که حکومت یې په غوښتنو همداسې غوږونه کاڼه واچوي نو د مارچ په 9 به په غلنۍ کې د احتجاجونو یوه نوې او لویه لړۍ شروع کړي. دوی وایي څو وارې حکومت سره په دې اړه باندې خبرې وکړي. حکومت ورسره ژمنې هم کړې دي خو تر اوسه پورې څه کار او پرمختګ نه دی کړی. په دې اړه د انیسا اجمل رپورټ اورو.
په مومند ضلع کې د لادرکشو کسانو د کورنۍ غړو ویلي که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو د مارچ په 9 بعد غلنې هډکوارټر او لاغرستو په راولپنډۍ کې د پوسټ دفتر مخې ته احتجاج کوي. په دې ضلع کې د لادرک کسانو لپاره د کمیټې یو مشر زاهد ساپی د مارچ په 13 مشال ریډیو ته ویل چې په مومندو کې د تیرو 11 کلونو راهیسې شاوخوا 1.6 کسان لادرک دي او کورنۍ په اړه هیڅ معلومات نه لري.
ډېرې پیری احتجاجونه وکړل او د حکومتي چارواکو سازمن دلته خبرې شوې دي. خو د بده مرغه چې کومې وادې دوی همیشه کوي دي نو هغه وادې سرته نه دي رسولي. اوس پورې چې زمونږ کوم معلومات دي داسې وایي چې دلته یو څه خلک شته په جیلونو زندانونو کې چې هغه به موږ درته کاره کړو کوم چې ورک شوی به درک شوی خلک دا غوي چې کومه کمیټه یاوی دا په خلک کړی دا چې موږ به د راول پینډي جی ایچ کیو کمنداري مخه ته بدل نه ورکو.
زید سپی دا هم ویل چې د لادرک کسانو پړې د مارچ په 28مه په پیښور کې د صوبایي اسمبلی مخې ته احتجاج وکړ. خود جماعت اسلامي سېنټر مشتاق غنی او د شمالي وزیرستان د صوبایي اسمبلی غړي میر کلام وزیر پرته ور سره د حکومتي ګوند یا حکومتي ادارې یو غړي اونلیدل نو ځکه پر اتلونکو کې د نور احتجاجونو پریکړه وکړه. د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړو سره مو په دې اړه د رابطې هڅه وکړه خو هغه زموږ ټلیفون اوچت نه کړ. د مومند اوسیدونکو امیر افضل بیا ویل چې په 2015 کال کې ورور عاصم خان روک شوی دی او دغه د موندنې لپاره په پیښور عدالت د بشري حقوقو ادارې او راولپنډي پوځي دفتر کې درخواستونه جمع کړي دي.
او زما ورور چې اوره دی هغه معلوم کړه چې څنګه چې بشکې وره دی خو دغه را ته وایي چې ستا ورور نشته نو وایي دی زور به مې تاسو زما ورور وایي چې تاسو ما ته هغه ناش راکړي دا بس بوت راکړي دا قبر ما ته وخستې دی وی چې دا ستاسو ورته کوم دی تا طالبانو سره کاټ سره و زما ورته کوم دی نو دا کې دا کارمن څه بولا ورته وای دا خطه کو دا ولا 5000 روپۍ نه په هغه وخت ورکړل چې کنه دی طالبانو خلاف زما ضرور او د طالبانو سره جنگونه کول او بیا دا دین اباد چې کله روشل انتیه و درستان ولا هغه ول دې ضرورت نه ورته په دې خبرو چې دا ډېر حاضر انسان دی.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی چې په بیړنۍ توګه په داسې قانون سازي کار کوي چې لمخې د خلکو لادرکه کول جرم وګڼل شي. د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاری د مارچ په 19مه په دیړه ویل چې وزیر اعظم د بلوچستان د لادرکه کسانو لخپلوانو سره ترلی دورستو خپل ځانګړي سیکرټري ته امر کړي چې د دې کورنۍ او د لادرکه غړو پړه ورته په سمدستي توګه کره معلومات ورکړي. د خبر پختونخوا اډوکیټ جرنل شمایل بټ بیا د لادرکه کسانو پړه مشال ریډیو تویل ل استخباراتي ادارو سره چې کوم کسان دي د غینومن عدالت ته ورکل شوی خو هغه کسان چې د لادرکه کې دوه وجوهات یې نور دي نو پړه حکومت هم اس معلومات ان لري.
کوم تن چې لادرکه شي او معلومات یې نوي نو خپلوان یې په اړه په عدالت کې درخواست وکړي چې د غتن امنیتي ادارو نیولې دي نو های کورټ دا درخواست صوبایي او وفاقي حکومتونو او امنیتي ادارو ته واستوي چې آیا دا تن تاسو سره شته او کنه. بیا استخباراتي ادارې په خپل ریکارډ کې د ورکتن معلومات وګوري نو که هغه سره وی خو عدالت ته یو وړاندې کړي او کنه وی نو بیا خو حکومت په دې کې هیڅ نشي کولای خو هغه کسان چې کورنۍ یې وایي ورکته او استخباراتي ادارې موږ ته لیکلي راکړي چې هغه سره هم نشته نو دغه کسان یا خود افغانستان جهاد پر مهال هغه هیواد ته تللی یا چا تختولي او یا د جرایم پیشه کارونو په وجه موجود نه دي نو د دوی په اړه خو حکومت هیڅ نشي ویلې.
په پاکستان کې د لادرکه کسانو د موندنې لپاره له 2011 کال راهیسې یو کمیشن جوړ شوی دی. د کمیشن د روان کال د جنوري میاشتې په ریپورت کې ویلي چې تر دې وخته د 6,940 لادرکه شوو کسانو مقدمه وړاندې کړل شوی چې پکې 4,820 هواري کړل شوی دی.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په mashalradio.com باندې هم تاسو موږ اوریدلی شئ او په ټویټر او فیسبوک باندې هم یو نو تاسو کولی شئ موږ له هغه ځایه هم واوري. اوس هم د افغانستان په اړه یو رپورټ ته ورځو. لکه څنګه چې تاسو لږ مخکې په خبرونو کې واوریدل د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې لپاره یو نوې طرحه او پروپوزل وړاندې کړی دی. د دې پروپوزل تر مخه د غوړی چې د طالبانو سره داسې یو جوړجاړی ته ورسیږي چې اوربند وشي هغوی په حکومت کې راشي او که ضرورت و نو وختي انتخابات وشي د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره. د ده په طرحه کې دا هم راغلی دی چې د او مرستیالان یعنی ولسمشر محمد اشرف غنی او مرستیالان سرور دانش او امرالله صالح که د طالبانو خوښه نه وي نو دوی به په راتلونکو انتخاباتو کې برخه نه اخلي.
طالبانو دا طرح رد کړی ده. په اړه د احمد تکذر رپورټ ورو
د جمهور ریاست یو جګپړی چارواکي چې د موضوع د حساسیت لکبل نه غوړي نومې ښکاره شي پرون ازادۍ رادیو ته ویل ولسمشر اشرف غنی به د سولې لپاره خپل طرحه د ترکیې غونډې ته وړاندې کړي. په دې طرحه کې ویل شوی دی چې که طالبان پر اوربان موافقه وکړي نو له موافقې وروسته د شپږو میاشتو په ترڅ کې به له وخته مخکې انتخابات وشي. د جمهوری ریاست سرچینی وویل د هغې طرحې له مخې چې ولسمشر یې د ترکیې غونډې ته وړاندې کوي اوسنی حکومت به چې ښاغلی غنی مشري کوي د سولې د حکومت په توګه کار ته دوام ورکړي. سرچینه زیاتوي چې په افغانستان کې له وخته مخکې انتخابات د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او متحدو ایالتونو تر څارنې لاندې ترسره کیدی شي. سرچینې دا هم ویلي چې طالبان له انتخاباتو مخکې د یو میکانیزم په اساس کولای شي د سولې په حکومت کې ګډون وکړي، وزارتونه او ریاستونه اداره کړي او جنگیالي به د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې جذب شي. د دې چارواکي په وینا پر دې هم بحث کیدای شي چې د طالبانو استازو ته به په پارلمان او حکومت کې په کومه کچه ونډه ورکول کیږي. د ارګ دا سرچینه همدارز وایي د دې لپاره چې له وخته مخکې انتخاباتو کې د احتمالي درغلیو مخه ونیول شي او د طالبانو شکونه لري شي ولسمشر غنی او دواړه مرستیالان به په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي. سرچینه زیاتوي چې د ولسمشر دا طرحه له امریکایي چارواکو سره شریکه شوې ده څو په دې اړه سلا مشورې وکړي. دا طرحه داسې مهال وړاندې کیږي چې ټاکل شوې ترکیه په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د سولې د خبرو کوربه وي. تر اوسه معلومه نه ده چې د افغانستان په استازیتوب به څوک په دې غونډه کې برخه واخلي او دقیقه نیټه یې هم تر اوسه رسمن نه ده اعلان شوې، خو د ارګ د چارواکي وویل چې ښایي دا غونډه د روانې اپریل میاشتې په نیمایي کې جوړه شي. د ترکیې د غونډې یادونه افغان ولسمشر ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن په لیک کې هم شوې وه او هدف یې د افغانستان د سولې د بهیر چټکول بلل شوی وو. طالبان وایي د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه وروستۍ پریکړه به په قطر کې د دواړو خواوو د مرکچي پلاوو په خبرو کې کیږي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا څرګندونې پرون ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وکړې. ذبیح الله مجاهد وایي چې د افغانستان تیرو انتخاباتي تجربو ته په پام سره به طالبان هیڅکله په داسې یو بهیر کې برخه ونخلي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم سیمې ته د وروستي سفر په ترڅ کې د سولې یو طرحه وړاندې کړې وه چې د موقت حکومت جوړېدلې یوه برخه وه، خو ولسمشر غنی تل ټینګار کړی چې واک به یوازې د انتخاباتو له لارې وسپاري.
د مشال ترڼا لاندې
اوریدونکو د مشال ترڼا لاندې زموږ د مشال ریډیو 19 بحث دی، ډیبیټ دی چې تاسو هر هفته له مشال ریډیو څخه د چهارشنبه یا شروع پورز باندې اوریدل شي. دا خبرونه نن هم شته دی، نو هیله ده چې د مشال ریډیو چې کومې روانې خبرونې دي د تبسی همداسې اوریدو ته دوام ورکړي، دغه به کې خامخا واوري. اوس یو بل موضوع ته ځو، د کمال خان بند موضوع ده چې په افغانستان کې کمال خان بند جوړ شوی. خدای ورته وایم چې که چیرته تاسو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼې ته تللی نو دلته د جاني خیلو کوم مظاهره چ روانه ده داغه یو ویډیو شته ده، تاسو یو ګورئ، د ملګرو سره هم شریکه کړئ. خو ویډیو د ډیرو خلکو شریکه کړي هم ده. د رپورټ تر اگرزو د کمال خان بند نن افتتاح شو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن نیمروز ته ورغلی وو د ګڼو نورو چارواکو سره، او دا بند افتتاح کړ. د دې بند افتتاح ځکه ضروري وه چې له ډېرو کلونو، تقریبا 45 کلونو راهیسې په دې بند باندې کار روان وو. دا اصلن شروع کړی د افغانستان پخوانی ولسمشر سردار داود خان وو، خو وروسته پکې د سیاسي مشکلاتو او د امنیتي مشکلاتو د وجې نه کارونه بند شول، ځکه چې د دې اوبه ایران ته ځي او ایران په دې باندې اعتراض درلود چې دا بندي جوړ نشي. خو اوس دا بند جوړ شوی دی او دا بند به هم بجلی ورکوي او هم به خلکو ته زراعتي ځمکو ته اوبه ورکوي، او خلکو ویل دي چې د دې سره به د دوی دشتې خړوبې شي. پاړې د صدیق رښتینی رپورټر.
دیش کلن بهرام حقمل د کمال خان بند ته پته مدي چې د نیمروز ولایت په کینګ ولسوالۍ کې به د سل جریبه زراعتي ځمکه وبکړي. د اوبو کمښت او سیلابونو بتل داغه لزمکو څخه د غنمو او نورو غلو دانو حاصلات لمنځه وړل.
در گذشته اگر ما کشت می داشتیم سیلابا می اومد.
په تیرو وختونو کې کوم یو فصل هم درلود نو سیلابونه راتلل او زموږ ټول فصل یې لمنځه وړي. مګر وسته کمال خان بند په بشپړې دو سره به هیڅ ځمکه د حاصله پاتنه سي او کشت بمو وته وکړي.
حاصلات هم رونق پیدا میکنه.
احمد امینی د چاربرجک ولسوالۍ د کورودی کلی اوسیدونکی دی چې د کمال خان بند جنوب ته شاوخوا 4 کیلومتره موقعیت لري. اتویش کلن امینی اوی اجربه کرنیز ځمکه لري. هغه هیله لري چې وچې ځمکه به د کمال خان وب خړو بکړي.
ما به توانینی صادرات
ان شاء الله موږ به وکولای شو چې د چاربرجک ولسوالۍ څخه غنم او نورې میوه بهرنیو هیوادونو ته صادره کړو. موږ منځکه لرو او وبلرو او لدې ورسته بلځمکو څخه په سمه توګه استفاده وکړو. لکه څنګه چې مخکې د آسیا خزانه په نوم یې یادونه سوې و، موږ کولای شو د پخوانی خزانه بیرته راژوندې کړو.
په ولسی جرګه کې د نیمروز د خلکو استازي ګل احمد نورزاد وایي د کمال خان بند اغیز د اوبو په مدیریت او د اوبو د کانالونو په بشپړېدو پورې تړاو لري.
بس شونه بند کمال خان بالا زندگی مردم
د کمال خان بند چارو بشپړېدل به د خلکو پر ژوند مثبت اغیز وکړي، ځکه چې د خلکو لپاره د کار زمينه برابروي. په دې شرط چې د کانال سیستم او د اوبو د تنظیم سیستم شتون ولري. حکومت باید دا چاره زر تر زر بشپړ کړي،
د دې راستا دوی دست بگیره او کارا انجام بده.
د کمال خان بند په چاربرجک ولسوالۍ کې موقعیت لري چې د نیمروز ولایت د مرکز زرن شار په جنوب لویدیځه برخه کې د 95 کیلومتره په اندازه فاصله لري. د نیمروز ولایت وسیدونکو وایي تیر کال د عقرب میاشت کې د کمال خان بند ته د اوبو تشلو ته بیلابیل ډول مرغان چې له اوږدې مودې راهیسې په سیمه کې نه ولیدل سوي راغلي دي. د کمال خان بند کار په 1545 هجري شمسي کال کې پیل شو، خو د داوود خان د حکومت له نسکورېدو او کورنیو جګړو وروسته ودرېد. د څو کلونو ځنډ وروسته په 1491 کال کې د بیا رغونې چارې پیل شوې او دا برخه په درو مرحلو کې بشپړه شوې. د اوبو د تنظیم د اداري چارواکي وایي کمال خان بند د افغانستان د حکومت لخوا د شاوخوا 200 میلیون ډالر په ارزښت د بهرنیو او داخلي شرکتونو په مرسته جوړ شوی. د دې ادارې ویان نظام الدین خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د کمال خان د بند د پرانستنې لپاره پوره چمتووالی نیول شوی.
کارخانه عملی این بند تکمیل شد.
د دې بند عملی چارې بشپړې شوې دي. دا یو ډیر لوی بند دی چې د 9 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري او 1.5 هکتار مځکه خړوبوي او 2.5 میلیون متر مکعب اوبه زیرمه کوي.
52 میلیون متر مکعب آب ذخیره میکند.
د کمال خان بند 14 متره لوړوالی لري. د هلمند سیند په اوږدو کې جوړ شوی چې د افغانستان له غرونو سرچینه اخلي. د دې سیند اوبه د همون جهیل ته بهیږي چې د افغانستان او ایران ترمنځ ګډ جهیل دی. په نیمروز کې د کمال خان بند، په هرات کې د سلما بند او په فرا کې د بخش آباد بند د افغانستان تر ټولو لوی بندونه دي چې د ایران په گاوند کې پراته دي. خو په افغانستان کې د بندونو جوړول د ایراني چارواکو لپاره حساسیت پرونکي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی په 1499 هجری لمریز کال کې ویلي و چې هیواد به په افغانستان کې د اوبو د بندونو په جوړولو کې بې تفاوته پاتې نشي. د اوبو ماهر او سیاسي کارپوه قادر کامل وایي چې په افغانستان کې د بندونو په بشپړېدو سره به ایران ته کمی اوبه ورسیږي، په داسې حال کې چې دغه هیواد تازه اوبو ته اړتیا لري. هغه د اوبو د بندونو د رغونې پر چارو د احتمالي تخریب د مخنیوي لپاره د ځواک او پرمختللي تجهیزاتو پر زیاتوالي ټینګار کوي.
پسته هایی که در این بند ایجاد شده اینا چه لحاظ پرسنل و چه لحاظ
په کمال خان بند کې کومې پوستې جوړ شوې د پرسنل، وسلو، تخنیکونو او جنگي تجهیزاتو ته پام باید. دا تجهیزات نور هم څو برابر زیات شي تر څو د بند تخریب مخه ونیسي او دا فرصت باید د ګوانډیو لپاره برابر نشي چې د اوبو لګولو پروژه او د کانالونو جوړول تخریب کړي.
کشورای همسایه په یوه فرصت مساعد نشه.
د نیمروز ځمکې او دښتې وچې دي. خوست د نیمروز ولایت وسیدونکي د بهرام حقمل په ګډون هیله لري چې د کمال خان بند به دا دشتي او صحراوي وبکري او د کرنې د ودی ترڅنګ به خلکو ته د کار زمينه هم برابر شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم غوړدل شي. د کمال خان بند په اړه باندې مو ریپورت اورید. په دې اړه باندې تاسو د مشال ریډیو په ویب سټ باندې به هم لګروس تاسو ریپورت نشئ شي، هغه به هم تاسو وګورئ تل لستلې شي، د ملګرو دوستانو سره شریکوي شي. او که د مشال ریډیو نور خبرونه اوریدل غواړئ، کتلې غواړئ، نو د مشال ریډیو پانو تلاټ شي، فیسبوک باندې هم منګیو، په ټوئیټر باندې هم موګیو، تاسو کولی شئ چې دا غزینه هم زموږ خبرونه تل سره پیدا کړئ. او د مشال ریډیو اپ د ټول نغوره لار د تاسو په موبایل کې منګیو. د وینیمې بجې د خبرونو لنډیز بال احمد الله ور. د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې په ایوه بمی چاودنه کې د یو ماشوم په ګډون درې کسان وژل شوی او ډیر لس نور جوړل شوی دي. په خاطر مخام د چمن د لیویز د دفتر مخې ته هغه محل وشو کله چې د غزای څخه د پولیسو یو موټر تیرېدو. تحریک طالبان پاکستان د برید ذمہواری منلې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د سولې لپاره یو نوی پلان وړاندې کړی دی. یو لړپوړی افغان چارواکي د نوم نه خودلو په شرط د مشال ویډیو افغان څنګه ته د مارچ په 3 وویل چې ولسمشر امریکایي چارواکو او طالبانو ته وړاندیز کړی دی چې د سولې د لوزنامې د لاسلیک کېدو نه وروسته باید په شپږو میاشتو یا کال دننه ولسمشریز انتخابات وشي. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلي چې هغوی به د وړاندیز د ارزونې نه وروسته په دغه اړه خپل نظر شریک کړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په نیمروز کې د کمال خان بند رسمن پرانیست. د پرانیستې مراسمو کې افغان ولسمشر د کابینې غړو د ملي شورا استازو او خلکو ګډون کړی و. د اوبو د تنظیم د اداري ویان نظام الدین خپلواک وایي کمال خان بند د 9 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري. د هند وزیر اعظم نریندر مودي ویلي دي چې هیواد یې د پاکستان سره ښې اړیکې غواړي. دا خبره نوموړي پرون د پاکستان د ورځې په مناسبت د وزیر اعظم عمران خان په نوم په یو پیغام یو لیک کې کړی ده. وزیر اعظم مودی لیکلی چې د یو گاونډي هیواد په حیث هند د پاکستان د اولس سره د خو اړیکو خواهش لري او د لپاره له ترهګرۍ نه پاک او باوري چاپیریال مهم دی. پاکستان باندې کووډ 19 ناروغۍ نه د خوندې پاتې کېدو لپاره 1 میلیون واکسین د رواني میاشتې په پای کې ترلاسه کړي. د منصوبه بندي وفاقي وزیر اسد عمر د مارچ په 3 رويټر خبري ایجنسی ته ویلي چې دا د چین جوړ ساينوفارم او کانسینو واکسین دی. او ناتو ویلی دی چې د روسیې بریدونه د یورو اټلانټیک سیمه د امنیت لپاره یو ګواخ دی. د ناتو وزیرانو د مارچ پر 3 په برسلز کې د خبرو نو وروسته په یو بیان کې ویلي چې زورور او ټولواک قوتونه او غیر دولتي فعالین د انټرنیټ او سایبر خطرو او ټکنالوژي په ناوړه توګه کارولو سره په قانون ولاړ نړیوال نظام ته یو ننګونه ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د خبرونو لنډیز تاسو احمد الله وایي. اوس هم د مشال ریډیو مجله خبرونه اورو. دا ونې له شاعر منظر فریدی سره خبرې شوې دي. دا چې د نوموړې له شاعرۍ سره شوق څنګه پیدا شو، له شاعرۍ پرته څه کارونه کړی دي، دا مهاله ژوند څنګه تیریږي، په دې اړه د نجیب امیر جوړ کړی د مشال ریډیو مجله خبرونه اورو.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله قدرمن اوریدونکو د خپل قربا نجیب عامر سلامونه قبول کئ. دا ونې په خبرونه کې د منظر فریادی سره دغه پر شعر او شاعرۍ غږیدلیو. د سپینګیر شاعر چې عمر شاوخوا 30 کاله دی، د خیبر په ملاګورو سیمه کې نړۍ تسترګي غړولې دي. نوموړي د غزلیزې شاعرۍ ترڅنګ ډېر ښکلي سندرې هم لیکلي چې د وخت لوی هنرمندانو ویلې دي. موږ له منظر فریادی سره خبرې کړې چې په سر کې نوموړي د خپل ابتدایي ژوند په اړه معلومات ترکوي.
او بیا دا ومه تم او نه هم او لسم په جمرود های اسکول کې غړی دی.
صحیح. نو منظر فریادی صاحب تاسو په 1904 سال وخت کې پیدا شوې، لا پاکستان هغه وخت کې جوړ شوې نه، نو اوس مو څه کم اتیا کال عمر دی جی. صحیح. نو منظر فریادی سے شاعری سره څومره وخت نه تاسو تړلې؟ څومره کلونه کیږي چې شاعری کوئ؟ سو کال پخوا خبر ده صحیح. دا خو بیخی ډیر عمر شو جی. منظر فریادی صاحب، نو تاسو چې هغه وخت کې پرایمری کې و او شاعری مو شروع کوله، دا هغه وخت مشهور شاعران څوک پښتو کې دي؟ صحیح. خیبر افریدی او ساحر افریدی دست همزولی ولکه کواړو صحیح. نو هغه نه پس لکه پرائمری سکول کې استاد وی؟ باتور د ماشومانو پروګرام چې وو سین لایف پروگرام کې خود غلطه یو چانس هم ډیر نو ریکارډینګ لا شروع شوه نو ریډیو پاکستان په خبر کې هغه وخت
ډیر په ریکارډینګ نو شروع او دا نو شو د مال کې ځکه لا چې دا کې څو کړو ما سره دومره ذخیره جوړ شو د باټر پروگرام د دې ډرام کې یو او د دې شمخه ورو او د نو هغه چې ما کله ګونو یو کتاب ته جوړ کا.
صحیح. نو تاسو د کتاب ذکر وکړو، څومره کتابونه مو چاپ شوی دي منظر فریادی صاحب؟
کتاب
صحیح. نو تاسو خو دا شپاړس کتابونو یادونه وکړله، نو دا خو ډیره شاعری به مو کړې، د سلګونه غزلې به مو لیکلې او سندرې. صحیح. او منظر فریادی صاحب، ستاسو ځینې سندرې ډېرې مشهورې شوې دي چې ډېرو سندرغاړو په افغانستان او پاکستان کې ویلې دي، پښتنو سندرغاړو. د دې کې د ځینو ذکر کړي اوریدونکو سره وکړي، دوی ته به پته ولګیږي چې منظر صاحب کومې داسې مشهورې سندرې دي. صحیح، بالکل. دغه د احمد خان استاد الله دی وبخیا، دغه سندر د غزل خو ډیر مشهور او ما اوریدلې ده. او یو بل ساسو ډیر مشهور سندره ده، یو بل چې ټولو مربد استایم، ټولو مربد استایم، خودم را راته و جانانا چې استایم. دا مو اول زل ریډیو ل لیکلې و، چرته مجلس ته لیکلې و، فلم ته لیکلې و.
اصل کې فلم نه خو زما نه کېده، ځکه چې فلمي شاعري بیا د نورو شاعري ښه متاثره کوي. خو دومره کار کړی چې دا غزل ما به هسې عمده کې لیکلی دی په فرمایش باندې نه دی، خو یو دوستانه فلم و، هغې کې ټول راټول کړی دی. په اول کې هم غږېږي او وروسته هم غږېږي. ما ته چا وویلې چې ورله مهمې کوته، خو ما اوس نورې خبرې نه دي کړي، که نه یې خلکو به پیسو میسو دپاره لالش کاوه. په هر حال دغه ټولو مربه داستا یم، او ټولو مربه استا یم، خو دومره راته ووایه جانانه چې دستا یم. نو دا اول الماس خان خلیل غږولی دی په یوټیوب کې او په ټي وي کې. بیا هغې نه بعد ډېرو کسانو دا وویلو، او د هغې نه علاوه نور
نور. صحیح. نو منظر فریادی صاحب، تاسو د ریډیو ذکر مخکې وکړو، نو لکه تاسو چې اول ځل ریډیو له لاړه یا ریډیو مو واورېده، د هغه زمانی ریډیو او د اوس زمانی ریډیوګانې چې اف ایم ریډیوګانې دي، په موبایل کې هم ریډیو اورېدل کېږي، په ټرانسیسټر هم اورېدل کېږي، په ټیپ کې هم اورېدل کېږي، نو د دې کې څه فرق دی؟
و صاحب د سمک او د اسمان فرق لري. په کمر کې چې کوم ریډیو نو دا نایاب شیو، او بعد دا چې به وای چې په کې دا کدی نه شو کولای ساده په کې نه شو اخصای لای پروګرام وو، نو موږ ته به وی چې را بارو ته کېږي دا چې خای مخای نه شو کولای. نه سبا خو ډیر ازادي ده، هر قسم خبرې په کې کېږي، خپل تعارف هم وکړي. یو کم کیرا اون ډیر په ډیر فرق راغلی ده، ډیر ترقی کړی دی ریډیو.
په خو به ریډیو خلکو چې اوریدن او هر کور کې به ریډیو وله، که چې هر چا دا وسو چې ریډیو ولري کور کې.
بیخي بد نه وو، ځینې خلکو کې موږ په علاقه کې بجلی به هم نه وه، ریډوار خو نه وو. ما تا ته ویلې چې دا هیډفون وو، زما پلار چونکې په ایس سي کې وو، نو بس دا هیډفون یې پیدا کړی. ولارې مې تار لګولو، ما به دا موسیقي اورېده.
لکه ټول کلی کې بچرته څوک یو کس په داغه سره به د ریډیو سیټ هغه وخت کې به ورته هیډفون وي که ګراموفون څه نوم به اغېسته ور صحیح نو چې ریډیو دومره نایاب وو چې بیا ریډیو ته به څوک ته هلته به کار کوو کمپیرنګ به کوو یا به سندرې ورته لیکلې بیا خو به د هغه خلک هغه سړیم یا هغه ښځې هم ډېره نامه به وه تاسو په خپله ریډیو پېښور له بتلی نو بیا خو به شاوخوا سیمو کې ملاګورو کې په خیبر کې په شلمان کې په لواړګي کې په تیرا کې باړه کې به خلکو تاسو سره ډېره مینه کوله که څنګه
او سدلی خان دا په میز باندې ډایرکټر آنو
تاسو په کوم او د منظر فریادی سیب دومره کلونه چې په ریډیو کې وای تاسو
ما دې په دومره اختیار کې ډایرکټر ته ما او کاجی سرور څخه دوستو چې ما ته چا انکار نشو کولای او ما د کارتیک باندې کار کاوه د باتور پروګرام د لپاره خو ما باندې د نور سندریم لیکلې لکه غوبل دی غوبل دی نو د دې څنګه نو وسم استودیو ته ما په خپل باندې هغه سندرغاړي ته به یو مصرع په غوږ کې راځه او بیا باندې چې کېدای بیا رافیک شنواره چې راځي په خو بدن مولې کېدا چې لکه د ریښتیا زما او د پښتو ځین څه کوي کنه نو ما بیا ما نو هغه ته پته ولې چې دا د ډایرکټر سره د کاجی سرور سره خال دوست هی نو چې شو یلې کني دا ډیره مانی خبره وه چې موسیقي کمرې ته دی بل کس نه راوځي
صحیح او تاسو دا ځنې نمونه چې واغسته د ګلنار بیګم نوم تاسو واغسته الله دې هغه وبخي کشور سلطان خو به پرده نه کوله خو ګلنار بیګم چا نه ولیدلې نو ریډیو لچ براتله الته به پرده کوله کته سو ور سره امدا سې لیدلې په مخه تاسو ښکارو
دا خبره خو ډیره مشهور شوې چې پرده کې نه ده خو دا خو هغه هم خبره ده نو زه سره ناسې ما په ریډیو دغه سټېشن کې یو کیفې به وات بچای ما ښکلی ګلنار به ناسته وه کشور هم ناسته وه مېړه به
صحیح نو اوس نن سبا تاسو بس په کلی کې ریټایر ژوند تیروئ نه ریډیو شته نه کار شته چېرته مشاعرو لمځئ که نه نو دا ورځ در باندې څنګه تیریږي صحیح نو منظر صاحب دا خوشا چې چرته مشاعری کیږي ورزه ګډون پکې کوي تاسو
او د مشاعری خو دا دې د ملګرو چې ما اونې صبح هڅه کې په دوا بیا کې ټولنه جوړ کړه او بیا چې ریدا بس کله کا قصار خو را سر کمو خپل شاعران دغه سلو کسب او چې ډېر محدود شاعري وکوله نو بیا ما ځان له چلوله ځان له چلوله بس انا مو شاعره مې کوله لر بر خلک براتله او موسیقي مونږ پکې و نو په اخر کې په 2013 کې دا 14 کې انا کار راله ما ټي وی کې رم خو ډېر زیات شو دا مشاعره به شروع کړو بعد یې ځکه غالبا دا سره ستاره سره کال می ته میاشتو میاشت مو شاعر کړی دا او ټول له مخ ترتیب ورکړی دګت ورکړی دی
صحیح
خو خو تاسو ته پیدا شوی ښه
صحیح او سم سندرغاړي تاسو نستاسو شیرونه غواړي چې وی وای
وسم دا چې سندرغاړي شې چې مال د ټاپر کې چې موږ زړه سو هغه تاسو ته مو بس تاسو چې څه شي پکاري ما دا وای کوم غزل مو ورېدلې او نه پوي چې ما ډېر د انداسي کتابونه لیکلې یو کا فوټوسټیټ مې کړی
صحیح تاسو چې دا سومره سندر خلکو ویلي د سندرغاړو په ریډیو کې ویل شوی یا ټي وي کې یا فلم ته یاسي سندرغاړو ویلي د دې سم موعظه تاسو ته درکړې ده کله کنه
ریډیو باندې په موعظه ورکوله د سندر موعظه د مونږ د چې خزر وخت یا سندر وخت هم له په پیښې راکولې
چې دا
خپل کلام څه کاو نو هم پیښې راکولې ریډیو ټي وي باندې ځاړو
صحیح او لکه اوس تاسو نن سبا چې کوم ژوند تیروي په دې کې تاسو ژوند څنګه دی اکثره شاعران هنرمندان چې وي د دوی د رستي عمر کې د دوی لاس ډیر تنگ وي نادار وي د علاج پیسې ورسره نه تاسو د بده ورځې لپاره پیسې ساتلې وي نن سبا مو ژوند څنګه دی منظر فریادی سي
تاسو دا واده بس ما خو دا هانده ما اوسه پر ګورنمنت سوال نه کوي چې څومره پیسې راکړه ما هر کتاب باندې په خپل خرچه د خپل جیب نه خرچه کړی را خپل آزادۍ سره او وسم د ماشومونو د ډاکټر شکر الحمدلله پر سن اخلم او زمون مې دي هغه تر خغان دي او خورین دي
د
زمون مې دي ان شاء الله ما په هیڅ قسم پیسو پرابلم نه جوړ شو
صحیح منظر فریادی صاحب سب خبرونه روسته شی بو ته نګ دي کی غو زبستا سو هغه سندر خبرو ما چې ټول مر بد استایم ټول مر بد استایم خود دې نه وړاندې تاسو نه سوري دې شو په خبرونه په دې برخه کې جی مهرباني دا بډیر خوندو کی چې ستاسو نستاسو کلام ستاسو په جواب ورو دي
تاسو یو خدای کلام ورو ما چې موږ ته چینار کې همدا چې د سوري لاندې غزل وی او د ما اخیری شعر ډیر خوښ ته بس دا غدا د ما پر دې
خو دا
غزل کې ورکه د ما شوم لې و نه پويږي زما زړه لکسلک صبر خفقیږي زما زړه یو شیر یو زمانه مر ور دی او زما خبر نوري زمانه مر ور دی او زما خبر نو و دستا په تسلیبا قراریږي زما زړه ولیکې دې ما شوم نه نه پیږي زما زړه او خیر شیر یو کې مر مخیا د چتا تا منظر فریادی گورم مر مخیا د چتا تا منظر فریادی گور ندا وور پشان رور ولی کی گی زماز ولی کی د ما شوم دے نپی گی زماز
ډیر خوان دی وکړه منظر فریادی صاحب ډیر مننه چې مونږ له مو وخت راک کور مو ودان ژوندې وسې خدای پاک مو مکه مو وځي مننه درنو اوریدونکو تاسو د منظر فریادی صاحب خوږې خبرې واورېدې هغه تاسو ته زمزمه هم وکړه د خبرونې په دې برخه کې چې روستیو شیبو ته نږدې شویو نجیب عامر ته اجازه ورکړې او تاسو د منظر فریادی صاحب دا مشهور سندره واورې چې ټول عمر به دستایم ټول عمر به دستایم خو دومره راته ووایه جانانه چې زستایم
مشال ریڈیو دا
جنازے دا شہیدانوں ندی